چرخی دمیدان که دل بردی با بازی که دل بردی با بازی ناز نازی نازی چی ناز نازی نازی
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د سې شنبې ورځ د غوایی دروښته منیټه د 1309 هجری لمریز کال نن د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې له 12 سره برابر ده. په ازادي راډیو کې به په دې خبرونه کې په کابل کې د نننۍ حمله له جریان خبر سي رپورټونه ورسته درته وایو. اول په مکری صفی الله ستانکزای د دې ساعت د مهمو خبرونو له جزئیاتو سره ستاسو خدمت کې دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی په کابل او ننګرهار کې نن 214 شوې دي. د راپورونو په اساس ملکیانو ته مرجوب لا اوختي خو کرش میره لا نه دی معلوم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې باید د دوی د یو وژل شوي غړي د قتل عاملین ونیول شي. او نن په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل شي. پوره خبرونه د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې نن شاوخوا 10:14 شوي او بیا ډزې روانې دي. دا خبره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
10:14 د دیارلسمې امنیتي حوزې شاوخوا یو شپخانه وایي چې هلته مازمین نه وتلي دي. همدا اوس موږ ځانګړي اقتصاد او پولیس ساحې ته رسېدلي دي. ساحه مسدوده ده، تړل شوې ده.
د راپورونو په اساس بریدګار یو سلبستریز روغتون ته ننوتلی چې یوه برخه یې د بې پولي د ډاکټرانو د سازمان پورې اړه لري. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې دا برید دوی نه دی کړی او د ده په خبره داعش یا اسلامی دولت ډلې به دا برید کړی وي. تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ کې د اکثرو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامی دولت ډلې په غاړه اخیسته. د ننګرهار ولایت په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قمندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو نن 14 شوې ده. د ننګرهار د ولی ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دې پیښه کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې خو تر اوسه یې کره معلومات نشته. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. شیخ اکرم د خیوي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندانو چې تیره شپه په ننګرهار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي باید د دوی د وژل شوي غړي د قتل عاملین ونیول شي. د سولې ولسی حرکت وایي چې د دوی د علماو د کمیټې غړی او د غزنی د برخې مشر مولوي بهاءالدین پرون نامعلومو وسلوالو وژلی. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
د چې د جګړې لوري معلوم دي. نړیواله ټولنه، طالبان او افغان حکومت نو موږ له دوی څخه په زغرده غواړو چې د دغه پیښې عملین ټینګ کړي. چا چې زموږ ملګری شهید کړی دی دوی باید په سزا ورسیږي.
د سولې ولسی حرکت غړي او تیر کال په افغانستان کې د سولې د غږ اوچتولو په هدف زرګونه کیلومتره پلی مزل وکړ او د جګړې په ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې سوله وکړي. د دې ډلې غړي په جدي میاشت کې په هلمند او فراه کې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي او بندیان شوي هم وو. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د 10 څخه زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ امنیه قمندان سمنوال اجمل فایز نن سهار ازادي راډیو ته وویل دغه حمله تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په غونډان سیمه کې شوې. امنیه قمندان وایي په پیښه کې 11 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ښاغلی فایز وایي په دې حمله کې هغه درې ملکیان هم وژل شوي چې له طالبانو سره همکاري کوله. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یوه اعلامیه کې ویلي دغه حمله د قومي مشرانو پر یوه جلسه شوې او ادال ریچ په پیخه کې شپاره سملکیانو ته مرګ جوړ لاوختي. دا ازادي راډیو خبريال وي په بلخ ولسوالۍ کې په لزګونو کسان په اعتراض راغون شوي او ادال ریچ د ملي اردو په دې هوایي حمله کې د طالبانو ترڅنګ نه ملکیان هم وژل شوي دي. ازادي رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري. نن به په ایران کې ټول جمعهتونو ته په مؤقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل شي. دا د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د لګول شویو محدودیتونو د نرمولو بل اقدام ګڼل کېږي. د ایران دولتي خبري اژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومي په حواله راپور ورکړی چې وایي د جمعهتونو د بیا پرانستل کېدو پریکړه له روغتیا وزارت سره په مشوره شوې ده. ښاغلی قومي وروسته وویل جمعهتونه به یوازې د درې ورځو لپاره د روژې مبارکې میاشت چې د ځانګړو شپو د درناوي لپاره پرانیستي وي. په منځني ختیځ کې ایران له هغو هیوادونو دی چې کرونا وایروس سخت ځپلی دی. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دغه وایروس خپرېدل په زیاتېدو دي، خو دغه هیواد د محدودیتونو کمول پیل کړي دي. په ایران کې په کرونا وایروس باندې نږدې 1,00,000 کسان اخته شوي چې له ډلې نږدې 2,000 کسان مړه شوي دي. د امریکا د موټرو د تولید شرکت ټیسلا اجرایه مدیر وایي دوی به په کالیفورنیا کې د محلي حکومت د هغه امر پر خلاف خپل تولید بیرته پیل کړي چې د کرونا وبا له کبله یې د کاروبارونو د تړلو په اړه ورکړی و. د ټیسلا اجرایه مدیر ایلون ماسک په ټویټر کې د دې پریکړې له اعلان سره ویلي، که څوک د دې پریکړې له کبله نیول کېږي هغه به یوازې زیم. ماسک ویلي وضعیت ځکه خورا ګډوډ دی چې د ایالت چارواکو د دغه شرکت پرانستل تصویب کړي و، خو محلي چارواکو د دې کار مخه ونیوله. د ټیسلا اجرایه مدیر وایي کله چې د امریکا په متحده ایالتونو د موټر جوړولو نورو شرکتونو ته د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکول کیږي، ټیسلا داسې احساسوي چې توپیری چلند ورسره شوی دی. علامه دا ښار چې ټیسلا شرکت پکې دی د می میاشتې تر پایه د کاروبارونو د بندولو امر کړی. یوازې هغه کاروبارونه پرانیستي دي چې ډیر ضروري ګڼل شوي دي. ټیسلا عمدتاً برقي موټر تولیدوي.
د ازادي رادیو خبرونه یوري وست غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. په خبرونه کې مو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د کابل په دشت برچی کې پر یو روغتیایي مرکز باندې وسلواله حمله روانه ده. په د دې حمله په اړه د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وویل،
اجازه ده کې حملې تروریستي ده که موز لحظات قبل در نایه 13 شهر کابل رخ داده با شدیدترین الفاظ محکوم کنید.
صدیقی ویل در روژه په مبارک میاشت کې دغه سي حمله هیڅ جواز نه لري. د ازادي رادیو خبريال سیمه ته تللې د له هغه ځای به رپورت واوري. په دې خبرونه کې به په کابل کې د نن چاپ روزپانو ته هم کتنه ولرو چې پر کوم مطالبو یې مقاله او سر مقاله خبرې کړې دي. په کورونی مسایلو کې کچيري وخت را سره پاتاسو له هلمند یو ځانګړی رپورت لرو چې د ممیزو پر جوړولو او ساتلو باندې دی. په نړیوالو مسایلو کې ایران ته ځو او له هغه ځای به واوري چې ولې د ایران حکومت پریکړه کړې چې په موقت ډول جماعتونه پرانیزي. د روغتیا پروګرام د دې خپرونې په اونیزو پروګرامونو کې خپرو. په کابل کې نن سهار وسلواله حمله شوې ده. د حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستې. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې حکومت داسې حملې غندي او تروریستي اعمال ګڼي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د حملې سیم ته تللی و. په دشت برچی کې حمله شوې ده او دغه حملې پر جزئیاتو به ول سعادت صاحب څخه دغه معلومات واورو. بیا به وروسته ورسو زموږ بل همکار حدیث پردیس ته چې د جمهور رئیس ویان د خبري غونډې له جزئیاتو به خبر کړي. فرید الله خان، څه خبره ده؟ پروګرام ته بخیر راغلی. نو د نور جزئیات د حملې څه دي؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. زه دقیقا همدغې پیښې سره په 200 مترۍ کې یم، چیرې چې نږدې لس بجې خوښه په دغه رختون باندې عمله شوی ده. دا رختون دلته په درې نظر موجود دي. عام خلک دا خلکو له یادیني عیني شاهدانو له قول زده خبرې کوم، هغه وایي چې په یو کرولا ډول موټر کې څلور وسلوال راغلل. لومړی دغه رختون چې د نسای ولادي څنګه ته تر ډېره مریضانې په نسای ولادي څنګه کې دي یا برخه کې دي، څلور وسلوال کرولا ډول موټر کوزیږي، بیا رختون ته ځي. لومړی هغه ساتون کې چلته د رختون لپاره ګمارل شوي، هغوی باندې ډزي کوي. بیا ورپسې هر څوک چې مخې ته ورځي، ان دوی دا هم وویل چې یو عیني شاهد چې له دغه ځای نه یې راوتلی وو، هغه راته وویل چې ان ما په خپله ولیدل چې هغه ماشومان چې نوي زیږول شوي وو یا هغه ماشومان چې دلته د تداوی لپاره راوړل شوي وو، په هغوی باندې ډزي وشوي. هغه ګڼ ماشومانو باندې ډزي وکړي، ماشومان یې وویشتل، مېرمنې هغو چې د رختونه د تیښتي هڅه کوله هغوی وویشتل. یعنی په هر چا ډزې کولې. تر دا مهاله چې زه همدلته یم نږدې یو نیم ساعت به کېږي، لا هم مخې ته روانه ده. تاسو تاسو کې دغه خال خال ډزې اورېدونکي اوري، دغه خال خال ډزې د همدغې مخېتې دي چې مونږ په یو څه فاصله کې ورسره یو. ګڼ امنیتي ځواکونه دلته راغلي دي، ځانګړي ځواکونه پولیس کمانډو ټول دلته راغلي دي، او لا هم جګړه روانه ده، نښته روانه ده. او لنن نه د درنو غټ وسلو غږونه اورېدل کېږي، خو دا چې افغان ځواکونه دغه وسلې کاروي که مقابل لورنه کارول کېږي، دا لا هم واضح نه ده. خو په ټوله کې لا هم نښته پای ته نه ده رسېدلې، او امبولانسونه، اطفایي یا هم نور هغه انتظامیا اړوند کوم د اړتیا وړ چې دي، د نظامیانو له لوري هم کورنۍ چارو وزارت له لوري دلته دي، او نښته لا هم روانه ده.
سعادت صاحب، دلته خو دا د کورونا د ویروس د خپرېدو په خاطر داسې بندیزونه دي او خلک ډیر نسته، نو په شاوخوا منطقه کې دا روغتون اول دا په څو نوم دی دا روغتون، او دا د خلکو په دغه سي رهایشي سیمه کې دی که داسې په د خلکو د استوګنې د ځای څخه به وتلی ځای دی که د خلکو ګڼه ګوڼه څنګه ده په دا منطقه کې؟ یعنی شاوخوا ته خلک څه رقم حالت دی؟ دا که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
زه به دومره وایم، دلته چې مونږ یو په سلګونو خلک لا هم په واټونو کې په کوڅو کې لیدل کېږي، دا هغه خلک دي چې خپل ناروغانو ته په تمه دي، یا هم دلته ټپیان لري، یا هم د کورنۍ غړي دننه دي. همدا اوس زه دلته په سلګونو خلک ګورم چې دلته د دوکانونو مخ ته ناست، یا هم په کوڅو کې دي، یا هم په تمه دي هغه ناروغانو ته چې دلته ننه دي، یا هم ټپیانو ته. د دغه ځای په اړه که وایم، دا عمومي بازار دی، د دشت برچی بازار دی، دلته دوکانونه دي، ګڼ ټیوی د خلکو سوداګری مارکیټونه دي، خلوی بازار دی. او دغه رختون که څه مونږ ته نږدې اجازه نه راکول کېږي، یا هم په هغه درې څلور سوه مترې کې چې مونږ یو، یا کم او زیات له دغه ځای ښکاري چې د خلکو ښه پریمان بیروبار دلته شته دي. دا د استوګن سیمه ده، یعنې زه همدا اوس چې دلته یم، دلته تقریبا بلسګون کسان دي، دلته کوڅې دي، او دا استوګنې سیمه ده. یعنې داسې ځای نه ده چې دا د نظامي ځای یا دومره ډېر نظامي تدابیر ورته نیول شوي، نه. یو عادي روغتون دی، لورای چې ښکاري، یو دوه ساتونکي درې ساتونکي به حتما درلودل. د نوم په اړه دلته عیني شاهدان راته وویل، زه کوم رسمي اپډیټ نه یم، خو دلته عیني شاهدان راته وویل چې دا به د کلې بپولي ډاکټرانو یو رختون دی چې دلته د نسایي ولادي برخې لپاره خدمت کوي، د میرمنو لپاره، او همدارنګه ماشومان ورته راوړل کېږي. ډېری کارکوونکي د دولت لوري ته معرفي کېږي. هغه یو عیني شاهد چې دلته و، د دولت لوري ورته معرفي شوی و، هغه راته وویل چې دلته زما نږدې یو نیم وخت کېږي چې دولت دلته معرفي کړی یم د تخصص لپاره. خو په ټوله کې باید ووایم چې میرمنې ماشومان دلته ډېر سرکار لري، هم خلک ځکه ډېر راضي چې دا د عام خلکو خدمت لپاره جوړ شوی. تر ډېره خلکو دا راته وویل چې نظامي ځای نه دی، او نه هم داسې رهایشي ځای دی چې مثلا یاد د خلکو کورونه لري، د خلکو کورونه منځ کې، او البته د بازار په منځ کې دی.
سعادت صاحب تاسی اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال فرید الله سعادت معلومات واوریدل چې په کابل کې د دشتبرچی په سیمه کې د یو حالت د نننۍ حمله پاړه چې څومره معلومات د خلکو په حواله راغونډ کړي وو د ایدر توړاندې کړل د افغانستان د امروختي وزارت تر اوسه په دې مسله باندې خبره نه ده کړې. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنوی سره پر دې مسله غږیدلې دی. زموږ بل همکار خاطر پر دې صاحب تیار دی. پر دې صاحب نو له ډېرې مقدمې پرته تا ته وار درکوم چې ته خپل معلومات وړاندې کړې.
سلامونه تاسو ته اغلی جلال زی او ټولو ریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم د یو سرویس له پیله د دې مسلې ته اشاره درلودله، د افغانستان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې د یو خبري ناستې په ترڅ کې دوه مهم مسایلو ته اشاره درلوده. یو مسله خو دا وه چې په وروستیو کې دغه د نن پیښې او همداراز تېرې ورځې په لغمان کې کومه پیښه رامنځته شوې چې په هغې کې 24 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي وو. دغه موضوع دغه دوو پیښو ته په اشاري سره ویل که چېرته ترهګریزې ډلې او په ټوله کې طالبان خپل دغه ډول بریدونو ته دوام ورکوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان د سولې دپاره ژمن نه دي او دوی د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. د همداراز دې ته هم اشاره درلوده چې افغان حکومت د دې لپاره چې د سولې مذاکرات یا د سولې خبرې یا د بین الافغاني خبرې پیل شي، دوی له واره زر تنه طالبانیان خوشی کړه دې لپاره چې طالبان خپل حسنیت وخی او د بین الافغاني مذاکرات لپاره راودانګي. خو دوی متاسفانه چې دا کار ونه کوي او بل اخره د تاوتریخوالی طرفی ونیو. همدارز صدیقی د خپلو خبرو په جریان کې دې موضوع ته هم اشاره درلوده چې د کورونا وایرس په افغانستان کې ډیر یو ستر ناورین دی او د دې ناورین سره د مبارزې لپاره نه یوازې دا چې افغان حکومت نړیواله ټولنه او په ټوله کې مهم اړخ چې دغه طالبان چې باید د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې باید د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او د دغه وایرس د له منځه تلولو په برخه کې لټول خکیل وړخونو سره خبري یا مرسته وکي. بل مهم موضوع چې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په هغه باندې ډیر زیات ټینګار او تمرکز درلود، هغه دا و چې د سیاسي توافقنامې پر سر باندې چې کوم جنجالونه کوم ناندرې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوي وي، چې د ثبات او همپالنې ډلې په مشرۍ ډاکټر صاحب عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ چې کوم خبرې په دې وروستیو کې رابرسېره شوي وي، د دغې توافقنامې ته داسې اشاره وکړه چې په دغه توافقنامې دغه سیاسي هوکړه کې پرمختګ شوی دی او دواړو طرفونو سره ناستې هم کړې دي او دغه ناستو تر ځای پورې پایله ورکړې ده. صرف د دغه توافقنامې دوه موارد ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچیرته دغه سیاسي هوکړه لاسلیک کیږي، په دغه سیاسي هوکړه کې دوه مسایل چې هغه به هیڅ وخت یعنی خلک د دې په تړاو اندېښنې، یو دا چې د جمهوریت نظام ساتل دي او بل دا چې نړیوالې ټولنې پاتې کېدل او د نړیوالو ملاتړ له افغان حکومت څخه. ورسته مورید چې اغل جلال زی غوړم سره تاسو ته یعنی د دې پاړه هم وایم چې د ولسمشر وین ورته اشاره درلوده، هغه دا و چې مونږه د سولې د راتګ د پاره هر ډول قربانۍ ته تیار یو، خو د دې د پاره چې مقابل لوري هم دغه قربانۍ ته تیار اوسي او بل اخر افغانان یو تلپات سولې ته ورسیږي.
خیر اوسئ، ډېره مننه پر دې صاحب که څه هم دا خپرونې وخت و چې وختي ملاقه خبرې قطع کړې وای او د اقتصادي خبرونه مو خپره کړې وای، خو چون دا هم ډېره یوه حساسه مسله ده دا د دې خبرونو یو څه له وخته تیر سو. اوریدونکو، په ننګرهار کې په خیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو کې 14 سوې ده. پر دې مسله هم تاسو ته رپورټ لرو له ننګرهار. خو اول به ورسو د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه به ناجیه صاپۍ په یو څه ځنډ وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د کورونا وایرس له راپیدا کېدو وروسته ټاکل شوی چې نن د جلغوزو لومړنۍ محموله د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر شي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل سعیدی سیریت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه محموله 1100 ټنه وزن لري چې له تیر کال څخه پاتې وه. میرمن سیریت وایي تر راتلونکو 4 ورځو پورې به د هوایي دهلیزونو له لارې د طبي بوټو صادرات هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته له دغه هیواد سره افغان سوداګرو سوداګریزه راکړه ورکړه درولې وه. د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د چین او افغانستان ترمنځ د جلغوزو د صادراتو تړون لاسلیک شو. د دغه تفاهم په اساس په 15 کلونو کې به افغانستان د 2.2 میلیارد ډالرو په ظرفیت 25,000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي. په فراه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د پروژو د پلي کېدو چارې په دغه ولایت کې د لومړني ممیزخونی د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته وویل چې د یادو پروژو پلي کېدو سره به د بزګرانو د کاروبار پراختیا او اقتصادي ودې لامل ګرځي. نوموړي وویل چې بڼوال او بزګر یوازې د جوړولو 10% لګښت ورکوي او 90% نور لګښت یې د کرنې وزارت په غاړه ده. د کرنې وزارت وایي بزګرانو لپاره د پیازو او کچالو زیرمتونونه هم جوړوي. تر دې وړاندې بزګرانو د سړو خونو او مناسبو زیرمو له نشتون څخه شکایت کوو او ډیری محصولات یې له منځه تلل.
اوس به د ننګرهار ته ولاړ سو. زموږ همکار سرګوله میرزای را سره د ټلیفون په لاین کې دی. په ننګرهار کې نن په خیوا ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې 14 سوه ده. میرزای صاحب، د دغې حادثې نور جزئیات څه دي چې تاسو ته در رسیدلی دي؟
مننه اصلي چلال دي خور تاسو سلام او ورکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یا د کوز کونړ ولسوالۍ چې ورته وایي دغلته د شیخ اکرم په نامه د سیمه ییز پولیس یو قمندان و تېره شپه د زړه د حملې له امله وژل ژوند له لاسه ورکړی و. داغه د جنازې مراسم نن یو لږ بچې خو مشکل دی چې د جنازې مراسم تر سره شي خلک راټولېدل. په دغه مهال کې د ولایتي چارواکو په خبره چې ځانمرګي برید وشو، دغه برید له امله شاوخوا 40 کسانو ته مرګوب له وخت چې دا په کلا کره معلومات نه وو چې څومره څو زخمیان دي. خو ولایتي چارواکي وایي چې په دوی کې هم ټپیان شته او هم کسان چې ژوند یې له لاسه ورکړی او ټپیان روغتون ته د انتقال په حال کې ویل شوي دي او دا معلومه نه ده چې د برید موخه څوک و. خو د سیمې سرچینې چې موږ ورسره اړیکه کې وو د هغوی د معلوماتو له مخې چې په دغه جنازې په مراسمو کې د ننګرهار په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازو همدارنګه د ولایتي شورا استازو هم ګډون کړی و چې د سیمه ییزو سرچینو په حواله چې د نور آغا ملکزی په نوم د ننګرهار د خلکو یو استازی او د هغه یو زوی هم په دغه برید کې یا په دغه پیښه کې ټپیان شوي دي.
مننه سرګل صاحب. دغه عدلی دغه خیوا کې دا د داعش سیمه ده که د طالبانو سیمه ده؟ یعنی په ختیځ کې خو دا دواړه سته.
او په دغه سیمه کې چارواکي داعش شتونل تر دوی خو کله ناکله راپورونه او البته وړاندې ورکول کېده چې وسلوال طالبان پکې شتون لري. خو په دې وروستیو کې پکې د دواړو شتون رد شوی و او کوم څرک نه لیدل کېده. او بل دا چې د دې پیښې پلان چا په غاړه تر اوسه نه ده.
او خیر یې ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د همکار سرګل امیرزی صاحب معلومات واورېدل چې په خیوه کې د نن د 14 پاړه ورکړل. د افغانستان د ولسي جرګې چارواکو تر اوسه پر دې مسله کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند که څه هم نن په کابل کې د حملې په اړه معلومات ورکړل، خبرې وکړې، خو پر دغه حادثه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو ته اوري نو که په خبرونه کې وروسته څه معلومات مشتره ورسېدل در سره شریک به کړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو نن وروسته په خبرونه کې د روغتیا پروګرام لرو. دا پروګرام که څه هم مخکې لایف یا په مستقیم ډول خبر سوی، خو نن به تاسو بیا تکرار واورئ نو که علاقه لرئ او وخت لرئ په پروګرام کې راسره پاتې سئ. یوه نړیواله مسله راخلو. تاسو خبر یاست چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د وبا تر خپرېدو وروسته ایران د منځني ختیځ له هغو هیوادونو و چې ډیر خلک هلته د کورونا په ویروس اخته سول او تلفات هم ډیر زیات ول. د ایران حکومت د دغه وباد مخنیوي لپاره پر خلکو بندیزونه لګولی وو، حتی جمعتونه، زیارتونه او داسې نور ځایونه چې خلک د عبادت او د زیارت لپاره ورتلل بند شوي وو. خو نن په ایران کې حکومت پریکړه کړې ده چې په موقت ډول به ټول جماعتونه بیرته پرانیستل سي. د دې مسلې په رڼا کې زموږ همکار اجمل انت په ایران کې د کورونا د ویروس پر ضد مبارزې څرنګوالي ته کتنه کړې ده. نو انت صاحب، اول خو ته هم پروګرام ته بخیر راغلې. دغه د ایران حکومت بلاخره څنګه داسې پریکړه وکړه چې جماعتونه به په موقت ډول بیرته پرانیزي؟ ستا معلومات څه دي؟
فرشته لکه څنګه چې تاسو ویل، ایران په منځني ختیځ کې یو لډیرو زپلو هیوادونو نه دی. په اماغه لومړنیو وختونو کې چې کله د کرونا وایروس له چین ووت، ایران یو لومړنیو هیوادونو چې دا وایروس پکې خپور شو او دغه ته ډیر خلک اخته کړل. د ایران ګن کاروبارونه وتړل شو. په دې لړ کې زیارتونه او جمعتونه هم ایرانی چارواکو بلاخره اړ شول چې وتړي، ځکه داسې ریپورټونه خپاره شول چې یو شمېر زیارتونه او جمعتونه د کرونا وایروس په خپرېدو کې په خلکو کې ډیر رول لوبولی دی. نو ایرانی چارواکو په دې خاطر جمعتونه او زیارتونه تړلی وو. خو نن د ایران دولتي خبری رسنیو د دې هیواد د اسلامي پراختیا د سازمان د رئیس محمد قومی لخلی ویلي چې د جمعتونو د موقتی پرانستو پریکړه کړې ده او د روغتیا وزارت سره په سلا مشوره کړې ده. البته دوی ویلي دي چې دا به د موقتو ورځو لپاره وي. یوازې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر درې ځانګړي شپې د عبادت په موخه به دا جمعتونه پرانیستي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا به همداسې پرانیستي پاتې کیږي او که نه بیرته به تړل کیږي. لکه مخکې هم چې وویل، ایران په سیمه کې د کرونا وایروس تر ټولو زیات ځپلی. په دې هیواد اقتصادي فشارونه هم زیات دي، نه یوازې دا چې د کرونا وایروس پرې فشار زیات کړی، کاروبارونه یې ورتړلي دي. امریکا د متحده ایالاتو بندیزونو لا دمخه د دې هیواد اقتصاد ځپلی وو. دغه فشارونه ایران ورو ورو کموي او په تدریجي ډول یې د اپریل له 12مې راهیسې د محدودیتونو کمول پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تسنیم خبری اژانس یک شنبه په ورځ ریپورت ورکړی چې په ځینو سیمو کې بیا د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې. دوی په ځانګړې توګه د خوزستان یادونه کړې ده. دغلته یوه سیمه چارواکو بیرته قرنطین کړی او ویلي دي چې په ناڅاپي ډول دغه سیمه کې د کرونا وایروس نوې پیښې زیاتې شوې. په ایران کې د کرونا وایروس له کبله د مړو شمېر 6515 ښودل شوی او تر اوسه پورې د اخته کسانو شمېر یو سلو لزرو ته رسیدلې خودل شوی. د ایران ولسمشر ویلي په 122 ناحیو کې چې د کرونا وایروس د خپرېدو خطر پکې کم دی، جمعتونه بیرته د عبادت کوونکو لپاره پرانستل کیږي. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه نن چې کوم اعلان شوی دا او د ایران د ولسمشر د حسن روحاني دغه خبرې چې دوه ورځې مخکې کړې وي هماغه یوه خبره ده او کنه، دواړه جلا مسلې دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي په هیواد کې 130 ښارونو او ښارګوټو کې د میل 8 نیټې د جمیل منځونه هم پیل شي.
ډیر زیات مننه ان صاحب، دا بخیم فصل معلومات وړاندې کړل. د رادیو د آزادی اروپا او آزادی رادیو د ایران برخی رادیو فردا نن په ایران کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي د حالو ځلو ترڅنګ په راپور کې لیکلي دي چې له ایرانه افغانستان ته د افغانو کډوالو د تګ او د ستنېدو بهیر هم د پخوا په څیر په چټکۍ روان دی. نو دا هم یو جالب راپور دی. په افغانستان کې که څه هم د کرونا وایروس پیښې د زیاتېدو په حال کې دی، او د ایران خبری اژانسونه افغانستان ته له ایرانه د کډوالو د چټکې ستنېدنې راپورونه ورکوي. وروسته به یې په خپرونو کې در سره شریک کړو. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما د خپرونې په پیل کې ویلي وو، په افغانستان کې هر ثانیه هر لحظه یو خبر پی راځي، یو حادثه پیښیږي. نو په دې خطر باندې موږ نسو کولای چې لکه څنګه چې په پیل کې اعلان کوو تر اخره پورې هغه څه تاسو ته هغه مواد او مطالب چې په پیل کې موږ ته اعلان کړي وي خپاره کړو. په دا خبرونه کې متاسفانه دغسې وسو. له هلمند د ممیزو د تولید او پروسس په باره کې زموږ راپور متاسفانه په دې خاطر چې په کابل کې حمله روانه وه او په ننګرهار کې 14 سوی ول خبرېدو، په دې خبرونه کې پاتې سو. په بل خبرونه کې به حتمی درته خبر کړو. زموږ همکار ناجیه ساپی د کابل څورس پانو ته کتنه لري، بیا د خبرونو لنډیز وای.
هیواد دولتی ورسپانه چنګار کوي چې د ایران لخوا سین تا د 50 افغان کارګرو د اچولو او شکنجه په خبرت په دقیق ډول وسیړل شي. د سرمقال لیکونکي په باور که څه هم دا پیښه روښانه او د ایراني ځواکونو لخوا ښکاره جنایت دی، خو بیا هم د پیښې پلټنه رسمي دود دی او باید په دې برخه کې عدالت په پام کې ونیول شي. د سرمقال لیکوال نه یوازې د دې پیښې عاملینو ته د قانوني سزا د ورکړې غوښتونکی دی، بلکې د قرباني شویو مسافرو کورنیو ته د نړیوالو ارزښتونو پر بنسټ او د انساني او بشري خواخوږیو له مخې د خونبها او تاوان د ورکړې غوښتنه هم کوي. هیواد ورسپانه همدارنګه لیکي ایراني رژیم باید په دې اړه جدي ونیول شي، ځکه د هغوی په امر دغه ملیشي او ځواکونه تل د افغان مسافرو په وړاندې داسې بشري او انساني ضد اعمال ترسره کوي چې په وینا یې ایران باید د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په مرسته په راتلونکي کې له دا ډول اعمالو منع شي. ویسا ورسپانه لیکي اټکل کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د غنی او عبدالله ترمنځ هوکړه لاسلیک شي، خو سرمقاله کې پوښتنه شوې ده چې دغه هوکړه به د ولس پر برخلیک څه اغېز وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که دغه تفاهم د 2014 میلادي کال د جان کیری د نسخې کاپي وي، نو تیرې تجربې به بیا تکراري شي. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم جمعیت ګوند له پخوا څخه پاشل شوی، خو د دې جوړجاړي په پایله کې د عبدالله تر څنګ ولاړ کسان بیا ښې په هیڅ سیاسي معامله کې ورسره ملګرتیا ونه کړي.
اوس په د نړۍ او د افغانستان د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته صفي الله ستانکزی وړاندې کړي.
د کابل د 14مې حوزې اړوند دشت برچی په سیمه کې نن شاوخوا 10 بجې چاودنه شوې او بیا ډزې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته وویل بریدګر یو روغتون ته ننوتلي او افغان فوجیان هڅه کوي چې هغوی له منځه یوسي. آریان زیاته کړه افغان فوجیان هڅه کوي په سیمه کې ایسار شوي ملکیان وژغوري او تر اوسه یې 40 کسان ژغورلي. چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په خیوي ولسوالۍ کې نن د جنازې پر مراسمو چاودنې شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي باید د دوی د یو وژل شوي غړي مولوي بهاءالدین د قتل عاملین ونیول شي. نن به په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانیستل کېدو اجازه ورکړل شي. ایران کرونا ویروس سخت ځپلی، خو بیا هم دا د لګیدلي محدودیتونه کموي. او د امریکا د موټرو د تولید شرکت تسلا اجرایه مدیر ایلون ماسک ویلي دوی به په کالیفورنیا کې د محلي حکومت د هغه امر په خلاف درته پیل کړي چې د کرونا د وبا له کبله د کاروبار د تړلو په اړه ورکړی و.
اوس هم د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام در ویدو بلنه درکو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دله یو مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما د تمنا وحیدی سلامونه او نیکی هیلې او منې هیله د روغ سلامت او خوشاله اوسئ. دوستانو خوشاله يم بیا هم د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او زه به یو ساعت له تاسو سره اوسمه. نو تاسو نه مهم هیلم داده د خبرونه تر پایه زمونږه ملتیا وکړي. دوستانو دا چې نن سبا د کورونا ناروغي هر خوا ته خپره ده او ډیری دوستانی په تشویش کې اچولی دي، نو ځکه مو غوښتل چې نن خبرونه کې موضوع ونیسو چې د کورونا د ناروغي علایم او دغه عادي د ستوني درد او زکام علایم څومره سره تفاوت لري، څومره فرق لري. په دې اکلا به په خبرونه کې وغږیږو. او دا چې ځینې دوستان شکایت کوي چې ولې په شفاخانو کې مریضانو ته سمه توجه نه کیږي او یا هم ډاکټران سم پاملرنه او توجه نه ورته کوي، علت پوسه کې ده. دغه پښتنې دي چې نن په خبرونه کې ټول ځواب شي. دوستانو که تاسو غواړئ خبرونه کې ګډون کوي کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ، اړیکې ونیسئ او که کوم مشکلات لري، ستونزې لري او یا هم کومه پښتنه په دغه برخه کې لري، نو کولای شئ چې زمونږ د میلمانه او پښتې دوستانو زمونږ د خبرونه میلمه د تشخیصي خدماتو رئیس ډاکټر عاشق خان سعادتی دی. موږ سره د ټلیفون په کرخه کې لمړی ورته خراغلاسمه. په خیر لې ډاکټر صاحب.
تشکر مننه صاحب.
ډاکټر صاحب بیا هم تاسو ته خراغله زما موضوع مې د خبرونه خو مخکې تاسو سره شریکه کړې و مخکې لدې چې لمړنۍ پښتنې ترې شو زبې دوستان ته دغه ټلیفون شمارې وای ما که دوستان غوړي خبرونه کې برخه واخلي ګډون کې او تاسو څخه کوم پښتنې لري کولای شي چې اړیکه کې شي زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0999 45 50 دوستانو بل شمیره هم لرو 0900 825 55 دغه مو د ټلیفون شمارې دی. ډاکټر صاحب کا په لومړی سر کې ماته دا وایاست چې کورونا یعنی څه؟ کورونا څه ډول بیماری ده؟
ډېر زیاته مننه. دا اوس د نوې کورونا دا کووېډ 19 چې ورته وایي کورونا ډیزیز 2019 کال کې ده چې نوې پیدا شوې ده. دا نوې شکل ده. دا یو ویروسي ناروغي ده چې د تنفسي سیستم له لارې انتقالي د شخص نه شخص ته او د اراز او علائم هم د ستوني درد په زمن کې د اډوکو د عضلات درد جګه تبه ده او وچ توخی ده په زمن کې او جګه تبه سره موجوده وي.
ډاکټر صاحب بیا د کورونا علائم او هغه عادي ستوني درد او زکام چې وی علائم سمره سره فرق لري توپیر لري؟ یعنی یو څوک عادي زکام ستوني درد وی او یا هم ک خدای نه خواسته هغه کورونا نیولای وسی نو څنګه باید فرق کی؟
دغه لومړی ډیر څه شی مهمه ده خبره ده هغه دا ده چې د خلک اول به تاریخچه ولري چې هغه هیوادو کې هغه ځای کې چې کورونا شیو کړی ده او د غوړه غلیوی دوام ده چې تاسو چې د کوینس د ناروغي په ناروغي باندې اختوي او د ایغو سره دوی تماس درلودوي او بل مو دا ډېر مهمه ده چې موږ راسه کورونا ته فکر کوي سو او اساسي موضوع دا ده چې په عادي زکام کې بګو تاسو هم د ستوني درد لرو ورکه به ازلی دردونه دونه شدید دي تبه دونه لوړه نه ده او ډیر مهم ټکی دا دی چې په نورو موسمي ناروغۍ کې اکثرا ټوخی د بلغم سره وي او دا چې وچ ټوخی لري او ډیر مهم ټکی دا دی چې په ریاکی او په شش کې دا ځای په ځای کیږي او اکثرا تنفسي سیستم ته صدمه رسوي نفس تنګي او دا پیدا کوي. دا ډیر مهم او اړین نښه ده.
ډاکټر صاحب دغه د کورونا وایروس څه ډول یو کس نه بل کس ته انتقالیږي؟
ما مخکې هم ویل چې دا د ساله له ساخستو له لارې انتقالیږي او دا په تانسل شاته په تانسل کې او پزې کې ځای نیسي هغه نه وروسته بیا ششته انتقالیږي او د غزه کې خپل د رشد او نمو کوي او دغه اراضه کلینیکی اراضه اولای پیدا کی د شخص نه شخص ته روس پورې د هوا له لارې تنفسي سیستم له لارې وایروس انتقالیږي. او بل موضوع دا ده چې دغه وایروس چې موږ اکثرا صحیح پیغامونه ورکو چې خلک مراعات کی په لاسو باندې تر اته لاسو د کوپر ژوند دی پاتې کیږي سطوح باندې دا اکثرا تر اتو نه تر لس ساعتو پر ژوندې پاتې کیږي او که اکثرا موږ تاسو لاس او څو وارې په ورځ کې پرې نیمځو په ګرمو اوبو باندې او صابون باندې او دا کېدای شي موږ لاس په پزې ته یا خولې ته مروړو او دا وایروس موږ انتقال کړو او موږ تاسو معروض په خطر باندې شو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو نه کده ما ته وایاس چې آیا دا واقعیت ده چې دغه ناروغي درملنه نه لري؟
مګر تاسو جهانی ارقام ګورو دا اختصاصي او تخصصي درملنه نه لري. مثلا یو میکروب دی او انټي بیوټیک سره اساس ده او هغه انټي بیوټیک چې ورکو دا میکروب د منځ ځي. مثلا بعضی وایروسونه چې هغه واکسین نه لري چون دا نوې ده د خاطر تر اوسه واکسین نه ده پیدا شوی دا شپږ میاشتې نه تر اته لسو میاشتو پورې تحقیق ته ضرورت ده چې دې واکسین پیدا شي او درملنه وشي. او موږ چې درملنه کوو دا اراضي درملنه ده. مثلا که سر درد کوي د سر درد دوا ورکوو که زکام د زکام ضد ورکوو که انټي بیوټیک ورته ورکوو اختصاصي تخصصي هغه تداوي دا نه لري. اما موږ تاسو ګورو چې د ډېره په لوړه کچه باندې خلک جوړ شوي دي او په ډېره ټیټه کچه باندې وخیم حالت ته لاړ دی هغه د مړینې فیصدی تر اوسه پورې د درو فیصدو دوه درو فیصدو نه ده لوړه شوې.
اغه دوستان چې کله خدای مکړه په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، تاسو توصیه ساده چاغو باید کچیر ته په کور کې ځان قرنټین کړئ، نو د کوم دوا څخه کوم انټیبیوټیک څخه استفاده وکړي؟
ډیره مننه. دوی کولای شي چې زوږ د صحی کارکونکو سره په تماس کې شي او هغه وضعیت ته نه یې باز دینه کړي. کورنۍ قرنټین ورته دوی ته توصیه کیږي چې کورنۍ ته قرنټین کوشيږي، مشخصه دوا ورته ورکل کیږي. هغه دوا چې تر اوسه پورې نتیجه ورکړې ده په ډېر ځایونو کې، بیا وایي چې اختصاصي دوا نه، ولی که هغه دوا چې ښه نتیجه ورکړې هغه ورته توصیه کوي. نو په دې خاطر اول ځان جلا کړي، دویم دا چې ځان تفریح کړي، ویټامین سي دې زیاته واخلي، ویټامین ډي دې واخلي، او په زمین کې هغه دوا چې استعمالیږي د نړیوال صحي سازمان د لارخوان سره سم هغه زموږ سی کارکون که پا هر زی که دی هغه ورته راهنمایی کوي او هغه دوا ورته توصیه کوي چې هغه سره قدم قدم باید مختلف شي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه ډاکټر صاحب. بیا به هم راشو تلیفون کرخه ته. بلې سلام علیکم.
وعلیکم السلام. عبدالرزاق اسم لوګر ولایت ماباس نه.
اها تاسو ته خراغلا سیما عبدالرزاق وروره مهرباني که ډاکټر صاحب نه کومه پښتنه لري خپل پښتنه ماتره کوي او که خفه کیږي نه دغه دی رادیو غږ دی هم لیک ټیټ کا.
او خبرونه زه خیر چې ډاکټر صاحب نه دا پښتنه ورته دی وای کنه قرنټین مراد کوي او قرنټین لکه مطلب ووسی قرنټین دمه بسونه کې قرنټین نه مست او ما بسونه کې خمرونه زه چې ما بسونه کې څنګه قرنټین سي بیروبار زیاد او بیرون خو خلق قرنټین لیکن ما بسو کې قرنټین خلق څنګه وکي چې په یو تا کې شل دنس نه بارې.
اها ډیر زیاته مننه تاسو نه کوم بل پښتنه نه لري.
نه خیر اوسه دغه ما بسو کې کورنا زیاد د بل شرخي کې په افغانستان کې ما بسو کې کورنا زیاد د خلق نشي د بیروبار زیاد د قرنټین نه ستنه او مرامو مراد کې نه سی وی کې قرنټین او د بیروبار نه زیاد د باید د دولت توجه کې او پاملرنه وکړي دا.
ډیر زیاته مننه په مخه مخشه. ډاکټر صاحب د غزندانونو کې قرنټین تاسو سره ډول اعلان کړای دی، الته سیستم د قرنټین سره ډول دی؟
ډیر زیاته مننه. اول خو د جناب جمهور رئیس د فرمان په اساس باندې هغه هیوادوال چې د کورونا ناروغۍ ډیره زیاته اغیز ورباندې کوي چې مزمن ناروغۍ لري، په هغه باندې کار روان دی چې هره ورځ تاسو ګورو چې هغه زندانیان خوشې کیږي او دې ته ډېر په لوړه کچه باندې د متخصصینو یو کمیسیون ټاکل شوی دی چې هغه کار کوي. بل د زندانونو سره مو په ډېره کلکه مهانګۍ باندې کار کوو. تېره اونۍ موږ په هره اونۍ کې لیکو چې هلته دوا پاشي کیږي او دوا زیر افونی کیږي زندانونه. هغه پیښې چې پکې مثبتې وي هغه قرنټین کیږي، هغه جلا کیږي د نورو نه. څوک چې تماس لري هغه هم قرنټین کیږي. اندنن هم زموږ د معالجوي طب عمومي رئیس د یو ټیم سره زندانونو ته لاړ چې هغو سره په کلکه همهانګۍ کې کار کوو او موږ هغه پیښې چې واقع کیږي هغه موږ څېړو، معاینه کوو، یې نتیجه ترلاسه کړي، هغه پورې دوی قرنټین وي او په دویم قدم کې هغه دی د جمهور رئیس فرمان هم عملي کیږي ترڅو هغه مسافه مراعت شي او په زمین کې دوی ته ښه رسیدګي وشي. د عامه روغتیا وزارت یو غیر سیاسي وزارت دی. موږ صحي خدمات بشریت ته وړاندې کوو. بنان موږ ته دا مهمه نه چې څوک مجرم دی او څوک نه دی مجرم. موږ د هغو د صحت په خاطر باندې صحي خدمات په هر ځای کې چې وي وړاندې کوو.
ډاکټر صاحب، اوس مهال خو روژه هم ده، نو څنګه کولای شي یو انسان چې مثلا ځان تقویه کړي؟
یوه موضوع دا ده چې هغه څوک چې ناروغان وي هغه ته الله پاک روژه معاف کړی دی. بل هغه څوک چې روژه نیسي او معروض په خطر باندې وي دوی دې کوشش وکړي هغه وقایوي اهتمامات دې ونیسي او وقایوي اهتمامات نه استفاده وکړي چې ډېر ویټامین سي ولري، د ویټامین ډي نه د وقایوي استفاده وکړي او ښه غذا دې وخوري. دغه ډېر اړین ټکی دی چې خلک یې باید مراعت کړي.
ډاکټر صاحب، دغه ځینې ټابلیټونه چې دي دا د ویټامین سي او ویټامین ډي، آیا دغه هم کومک کولای شي چې انسان ورڅخه استفاده وکړي که نه یوازنۍ لاره یې فقط طبیعي خواړه دي؟
خو په هر صورت کې موږ تاسو چې ستونزه پیدا کوو اول دا ده چې موږ طبیعي خواړه چې استفاده وکړو ګټه ډیره زیاته ده او بل کبه مستوزه پیدا کیږي چې به خواړه ګټه نه کوي به موږ زو دوا ته او دا کولی شو موږ او تاسو ځان تقویه کړو ځکه چې اکثره وختو کې موږ وایو چې ویټامین سي بیا فکر کوي چې اکثره ځای کې ویټامین سي به قیمته خرڅوي حالا چې دا خبره نه ده موږ تاسو کولی شو که دواوي او که غذاوي چې ویټامین سي او پیسو ویټامین سي ډیره ولري دغه نه هر فرق کولی شي استفاده وکړي او مهمه خبره دا ده چې خپل مورال قوي وساتي احیانا خدای نخواسته که څوک په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي هم سترس نه د ځان لرې ساتي ځکه چې سترس یو لوی دښمن دی چې په دفاعي سیستم باندې مستقیم اغیزه پیدا کوي.
بله او دا خو واقعیت ده چې په روح روان باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو بیا به هم راشو یو اړیکه به واخلو. بله السلام علیکم.
السلام علیکم نبیوله زبلین دا واخله غزنینه.
تاسو ته خیرغله سایم اوروره په خیرغلی خبرونه ته مهرباني پښتنه لری.
ډیر زیات مننه تمنه خوري ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه او پښتنه مې هم ده. ډاکټر صاحب محترم دا سی کرونا وایرس څو نشي نشانی لري کله هغه نشو نشانونه یعنی کمی ووسی د عضلاتو درد نه وي وچ تخاینه وي یوازې ستونه درد وي همداسې تبه وي د زکان ځینې نشي علامې وي کیدای شي هغه کس په وایرس اخته وي کنه هغه عادي زکان ده او بل ډاکټران صاحبان توسی که اوریدونکو ته وخت نه وته وای دا ټول لمه کې شاید پر اټلونکو تاریخونو ګرموي کې دا تر یو حد کنټرول شي. آیا تاسو څه فکر کوئ دا ټول لمه کې په دې جوزان یاست کې به دا تر یو حد کنټرول شي کنه؟ مننه.
تاسو نه هم مننه کور آباد خوشاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب.
ادبي ورو نه زیاته ونه زابری صاحب خیر یوسی. اساسي موضوع په دې کې ده چې عمومي نخې خانه هغه تعریف شي ولیک بیا هم ډېر مهمه او اړینه خبره دا ده چې هغه تماس باید موږ او تاسو بد نظر اوسو چې تماس ونه لري او بیا به ووینو چې دا اختصاصي تداوی نه لري یعنی چې عارضي تداوی ده که څوک تبه ولري ضد تبه یا انټي بیوټیک دی واخلي او که څوک د سر درد لري مثلا پاراسټامول استفاده وکړي جمع هغه غذایي مواد چې موږ مخکې وویل چې هغه باید استفاده وکړي. بل خبره دا ده که دوی تماس ولري خامخوا دې معاینات وکړي او دا بیا بیخي دقیقا آخره نتیجه ورکوي ولی که عادي تماس عادي زکام چې موجود وي او تماس هم موجود نه وي د خلکو سره یا څوک چې په کووید 19 باندې اخته نه وي دغه سره اخته وي غو سره تماس نه لري بنان عادي ژوند د ادامه ورکړي هغه عادي دوا چي دی عادي زکام په خاطر دې قانون د استفاده وکړي او که به هم څه مشکلات وي هغه د تلیفون شمیره موږ لروي غو سره تماس ونیسي. بل موضوع دا وویل چې د ګرمۍ په خاطر باندې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې کرونا ته اجازه ورنه کړو چې زموږ وجود ته داخل شي هغه که په سړه هوا کې وي که په ګرمه هوا کې هغه وخت کې موږ او تاسو کرونا باندې بریالي کېدای شو چې کرونا هیڅ دغه زمینه مساعده نشي چې د ژوند شرایط ورته برابر شي او دوی پکې تکثر وکړي.
ډاکټر صاحب کچیر ته یو نفر یو ځل په کورونا وایروس باندې مبتلا شي او بیرته روغ شي د دوم ځل لپاره مساب کېدای شي یا نه؟
ډېر مننه. لومړی دا چې هر مرض چې وجود ته داخليږي د انسان دفاعي سیستم موجود دی چې دغه سره مقابله کوي که په ساده ژبه ووایو موږ یو رقم په دفاعي سیستم کې موږ عسکر غوندې لرو چې هغه هر یو اجدبي چې داخليږي هغه ته سید ولاړ دی د دوی سره مقابله کوي. نو وخت دی چې که اول قدم کې یو څه تبه جګیږي که میکرو وایروس د منځه یوړ بیرته تبه عادي حالت ته راځي او که حجم د وایروس زیات و یا دا چې قوي و په وجود باندې که وایروس و که بکتریا وه دا راځي کې انسان ناجوړه کیږي. نو وروسته دی ده چې نه انسان جوړ شي د په وجود کې یو دفاعي سیستم د دغه وایروس په مقابل کې فعال کیږي که بیا دوهم وایروس ځل هم راشي او دغه وایروس بیا تاثیر نه پکوي. د کورونا په مورد باندې تر اوسه پورې کوم داسې پیښې نه دي شوي. یو پیښه په چین کې ویلې وه چې هغه به څو دقیق وي چې دوه واره اخته شوی دی. نو دا تر اوسه پورې د بررسۍ د تحقیق لاندې دی چې هغه څوک چې مخکې اخته شوي چې جوړ شوي دي یا اخته شوي که نه دیوان تحقیقات روان دي. خو د اصول نظره د طبي څېړلو نه نظره هغه څوک چې معافیت پیدا کړي هغه ویروس بیا تاثیر نه ورباندې کوي.
ډاکټر صاحب، که چیرته وایروس د وجود ته ننوځي په څو ورځو کې څومره وخت کې ځان ښکاره کوي، یعنی چې هغه نفر پوه شي چې زه مصاب یم په دغه وایروس باندې، او بیا څو ورځې وخت نیسي تر څو چې دغه نفر روغ شي؟
ډیره مننه. هر یو میکروب، هر یو وایروس یو سایکل لري، انکوبیشن پیریود ورته لري. او د کورونا په باره کې د یوې نه تر یو دوه اونیو پورې ویلي، حتی بعضې حالاتو کې تر 28 ورځو پورې هم ویلي دي چې دغه اراض علایم او نښې نښانې پکې پیدا کیږي. او په ډیری ناروغانو کې هیڅ اراض علایم نه ښیي. بنان هغه ناروغان چې مصاب کیږي د یوې نه تر دوه اونیو پورې، حتی تر 28 ورځو پورې هغه کلینیکي اراض و علائم پیدا کوي چې په ناروغۍ باندې اخته شوي.
دوستانو، که غواړئ خبرونه کې برخه واخلئ او پوښتنې لرئ، کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 شل 15 30. بل شمیره هم لرو 0900 202 1515. دغه مو د تلیفون شمیرې دي، کولی شئ چې اړیکه کې شئ. نو بیا هم راشو او اوریدونکي بره واخلو. بله، سلام، زموږه غوړی تاسو.
سلامونه، احترامات پیرزوینې، تمنا واحدي خورتا ته او ستاسو میلمه ډاکټر صاحب ته ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، وخت په خیر.
علیکم سلام، ستاسو د هم وخت په خیر وي. مهرباني، ستاسو نوم کوم؟ زینه ماړی کنی ولې ده.
خوشحاله اوسئ. ډېره مننه جمال الدین هیوادمل زبرخیل ما د ننګرهار ولایت څخه. ډاکټر صاحب، یو څه پوښتنې لرم، په دې اړه جواب راته راکړي.
مهرباني، پوښتنې مو مطرح کړئ.
یو پوښتنه دا ده، که چېرته د کورنۍ کې یو مور په دې مرض اخته وي، هغه خو فامیل هم لري، بچیان لري، کېدای شي د بچي لپاره، د هغې لپاره د جدایي دا مثلا ډېره سخت وي، نو څنګه څه کول پکار دي د هغې اولاد لپاره چې له مور نه فاصله والي؟ دغه یو پوښتنه ده. او بله دا چې که لرو پرتو ولسوالیو کې له مرکز څخه چې لرې دي، هلته په دې یو چا کې د کورونا علائم ښکاره شي، نو هغوی لپاره څه کول پکار دي؟ د سر کم ته ځان قرنطین کې څه قسم خوړې نه استفاده وکړي، څه قسم خوړو نه استفاده وکړي، درملو نه؟ همدغه پوښتنې په دې هیله جواب راته راکړي.
مننه تاسو نه، کور آباد، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني، تاسو کولی شئ چې ځواب ورکړئ زموږ د اوریدونکو.
ډیره مننه کوم. تاسو پوهیږئ چې ننګرهار هم یو د هغو ولایت نه چې پنځوس پیښې پکې ثبت شوي دي، او اکثرا چې موږ وایو د بعضې وختو کې مسافري خو سخته ده، مطاب باید هغه مسافه مراد کړي، قرنطین شي، لکه د اولادونه لرې پاتې کېږي یا د خپل مېرمن نه لرې پاتې کېږي، په بېد کوټه کې باید اوسېږي. دا اتمی او ضروري ده، ځکه چې یوازینۍ لاره دا ده چې موږ او تاسې وایروس د کورنۍ نور غړو ته انتقال نه کړو، همدا ده چې باید مسافه مراد شي او صحیح لارښوونه ته د جدي پاملرنه وکړي. بله سوال دا و چې که څوک په لرې پرتو کې سیمو کې دا اراض علایم پیدا کوي څه وکړي؟ اراض علایم چې پیدا کوي، زموږ ټیمونه په ولایات او ولسوالۍ کې فعال دي. دوی کولی شي هغه تلیفون شمیرې او اړیکې چې موږ اعلان کړي دي هغو سره تماس ونیسي، او صحي ټیم به صحیح لارښوونې ورته وکړي، او دوی به مطمئنه یم چې ډېر ښه نتیجه به واخلي. یا به تشخیص کېږي قرنطین کېږي به، یا به په حساب تشخیص کې منفي او صحي لارښوونې چې ورته کېږي د هغو سره که سم قدم واخلي، زه مطمئنه
چې موږ تاسو په کورونا باندې بریالي کیږو. ډاکټر صاحب، ډیری بیماران دا شکایت کوي چې وای کله موږ د کورونا وایرس د ټیسټ لپاره موږ شفاخانو ته ورځو، نو هلته زموږ ټیسټ نتیجه مثلا ډیر زر موږ ته نه معلوموي، او یا هم بیخي نتیجه مو ورکیږي، بیا موږ ته وایي چې نتیجه مو نشته ده، له منځه تللې یا هم ورکه شوې ده. آیا دا واقعیت دی؟ او که واقعیت دی، علت څه کېدی؟
ایوه موضوع چې دغه سوال مستقیما ما پسې ډېر ارتباط لري، ځکه لابراتوارونه چې تشخیص پکې او که مرکز کې دی که ولایات کې دی، هغه د موږ مربوط دي. او موږ دغه موضوع د شکایتونه چې راتلل وبه څېړل، یعنی هر شکایت چې راځي بعضې وختو کې وایي ټیسټونه زموږ نه اخیستل کېږي، هغه کلینیکي ډاکتر فیصله په دې کې څوک چې تماس ونه لري او اراض علایې ونه لري، ضرور نه چې دوی سمپل واخیستل شي. بله ستونزه دا وه چې بعض سمپلونه شکایتونه کېدل چې مثلا 15 ورځې 10 ورځې پیتیږي اکثره ولایتونه چې موږ تر ازي ها چې پروازونه نه لري مثلا دایکوندی ده مثلا د بدخشان دی د نور ولایتونه چې موږ سمپل راځي او سمپل چې خپل کیږي تر څو چې راځي موږ ته تسلیمیږي موږ باندې کار کوي یو څه ستونزې موږ منو چې موږ په لابراتواري کې یو څه ستونزې موجودې وي هغه باندې یو آیتین شوی دی موږ دا سیستم اوس روغه جوړ کړی دی مثلا اوس چې موږ ته سمپل خصوصا د کابل د ځایونه راځي دغه سمپل په ډېر ښه لست باندې موږ به لست راځي بیا سمپل راځي خو په اساس چې کېږي موږ یې راسره معاینه کوو خو دغه ستونزه تنها په افغانستان کې نه ده په ټولو هېوادو کې وه ځکه دغه پدیده ډېره نوې وه وایروس انتشار ډېر سری دی تاسو ګورئ چې پرمختللي هېوادونه همدا اوس د کرونا د مخنیوي په خاطر د کرونا د تشخیص په خاطر د کرونا د تداوی په خاطر عاجز پاتې شوي دي افغانستان کې خو تاسو پوهیږئ چې جنګ دی او اقتصاد ډېر ضعیف دی نو دغه موضوعات چې موږ تاسو ګورو نو د موږ د خلکو نه غوښتنه دا ده چې د عامه روغتیا کارکوونکي چې په اول خط کې دي تاسو پوهیږئ چې ډېرې معروض په خطر شوي دي ناروغان شوي دي حتی د موږ عامه روغتیا وزیر صاحب او زموږ ډاکټر صاحبان وفات شوي موږ غواړو چې دوی ډېره زیاته خصوصا میډیا تشویقي جنبه ولري نسبت دی چې انتقاد مشکلات به هر ځای کې وي هر څومره چې سیستم پرمختللی وي منظم وي بیا هم یو نیم ایرر پکې پیدا کېږي بنام خلک د زړه نه تنګوي موږ شپه ورځ زموږ پرسونل د ټولو هېوادوالو په خدمت کې دی چې خدمات ورته وړاندې کړو او بعضې ارتداد خلک فوق العاده غواړي هغه څه چې په حساب د کتاب نه لري وي او هغه څه چې دغه مرض نه ایجابوي او د دوی سره تماسونه موجود نه وي غوښتنه مې دا ده چې په حساب دوی نه په غوسه کېږي زموږ د کلینیک کې ډاکتر ښه ازموینه کوي هغه نه وروسته بیا تصمیم نیسي
ډېره زیاته مننه بیا هم تاسو نارۍ به شو یوه بله اړیکه به واخلو بلې سلام علیکم
سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني تاسو نوم کوم زینا مړی کنی ولی
یلمن تاسو نه اړی کنی ولی نبی علی زای
اها یلمن نسوک زما غاوری تاسو
علی زای
علی زای تاسو ته خره غوښته مهرباني پښتنه مو مطرح کړئ
پښتنه کوم دا ډاکټر صاحب څه کوي دوی به کی پدې ته کې د کرونا په مریضۍ کې ډېر دغه نه کې دا خلک دغه کېږي دوی خارج یو مثال کښې چې په پلاني ځای کې داسې یو ګرده دنیا کې دا مشکل شته په ګرده دنیا کې دغه رقم مشکل نه شته لکه دلته چې دی چې دوی مریضان دغسې وو دغه د پرون وړم ورځ د روزګان د ولایت څخه ګرڅره د کرونا مریضان د دغه خاطره تښیدلي وو چې هلته په شپهخانه کې به وږي تږې ناست لکه بندیان چې د مریضانو په صفت باندې دوی کار نه کېدی دوی د بندیانو په دغه باندې خلکو نفرت وو د ډاکترانو نفرت وو د دې خبرو په خاطر به ډېر خپاره نه شي په افغانستان کې ډېر خلک به هلاک نه کړي
تاسو نه مننه ستاسو پوښتنه مونږ واخیستله انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي کور آباد مهرباني ډاکټر صاحب
ډېره مننه دی ورور چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه موږ په هلمند کې وو سپېښې لرو چې شپاړس جوړ شوي دي تر اوسه پورې د مړینې څه راپور موږ نه لرو نشته ده په صفر دی یعنې او د دوی نه دوی هر سوال چې دی هر انتقاد شه هر غوښتنه شه هغه په ځای دی ځکه د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو مسؤول ده او اکثرا یو موضوع چې دوی ویل چې خلک لکه بندیان غوندې قرنطین همدغسې حالت لري لکه بندي غوندې که دا زه هم وم که هر څوک وي همدغه حالت ورته پیښېږي بل موضوع د غذایي چې دی بل موضوع چې اخلاق د طبابت دی چې صحي کار کوونکي خدای نخواسته خدای نخواسته د دوی سره ښه چلند نه کوي مسته نه دي چې د عامې روغتیا وزارت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو په مقابل کې د صحي خدماتو په وړاندې کولو کې یا تعویض وکړي یا سلنګواري وکړي یا دا چې ښه ناسم برخورد وکړي موږ چې هر څوک مستند شی موږ ته راوړي موږ جدي اقدام ورباندې کوو ځکه دا د موږ دنده ده د هېوادوال په مقابل کې چې صحي خدمات ورته وړاندې کړو
بیا به هم راشو یوه اخیری اړیکه به واخلو بلې سلام علیکم علیکم سلام مهرباني تاسو نوم
نظر محمد هرات شیندن ولسوالی
هرات نه تاسو ته خبر غلاس و ما نظر محمد اورو را مهرباني پښتنه لری
بله ډاکټر صاحب څخه مې پوښتنه درلوده.
مهرباني.
پوښتنه دا موږ ول تقریبا د دوی میاشتې چې کورونا پیدا شوی ده نور مریضي ولې نسته؟
مثلا څه ډول مریضي؟
مثلا نور دا څو چې کورونا چې نو مثلا طالب دي چې شفاخانه ته قرنګ مریضان راتله مثلا نو خالق به وفاتیده تا کورونا راغلی ده ته یقین وکړه بیخي نه په بل مریضي هیڅ څوک نه دی مړ نام بل داسې مریض شفاخانه ته ورته وی دی فقط دغه کورونا خبره ده.
سمه ده مننه تاسو نه په مخامخه مهرباني ډاکټر صاحب که تاسو په لنډو کې ورته ځواب ورکړئ چې د خبرونې وخت تمام دی.
ډېره زیاته مننه. هرات موږ یو هغه ولایت چې په دویم قطار کې د کابل نه قرار لري چې 815 پیښې پکې لرو. متاسفه ده 19 مړینې پیښې پکې لرو. خو اساسي موضوع دا ده چې موږ د کرونا په خاطر باندې خاص اختصاصي شفاخانه دي روختونونه دي نو روختونونه چې هغه په عادي ډول باندې کار کوي ولې یو څه تغیرات چې راغلی هغه د مسافې مراعتول دي او ایمرجنسي کیسونه چې دي هغه موږ همیشه نیسو هغه د پلان کیسونه چې دي او هغه په عادي کلینیک کې هم ورته پاملرنه کیږي او تداوی ورته کیږي. اساسي موضوع دا ده چې دغه مرض
مننه ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. وخت تمام دی. تاسو نه ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکو. دوستانو تاسو نه هم مننه. دا وه د روغتیا خبرونه. تاسو ته وړاندې شوه تر بلې خبرونې. خوشاله وخت.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکې ټینګې کړئ.